دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د تاتارستان جمهوریت نن د افغانستان په حق له د ماسکاو د فارمټ د پنځمې غونډې کوربتوب کوي د روسیې چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي د طالبانو د حکومت د بارنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ هیئت دې غونډې کې د ګډون لپاره درې ورځې مخکې ماسکاو ته رسیدلې ده د افغانستان د پاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف د ماسکاو فورمټ دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ بللې او ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د یو همشموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي تاس خبری آژانس د پنځم په ورځ د خاغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په حق له د نړیوالو غوښتنې ومني ممکن روسیې په رسمیت وپیژني د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د بودیجې د شدید کموالي لکبل اوس یوازې 3 میلیونه اړو افغانانو سره مرسته کولې شي WFP په دې وروستیو وختونو کې څو واره د بودیجې د کموالي د ناوړه عواقبو خبرداري ورکړه ده د سازمان ویلي دی چې پراتونکو جیمی کې د 15 میلیونه بی وزل افغانانو سره د مرستو د رسولو لپاره 1 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د 9 میلیونو نه زیات خلک بشري مرستو ته اړ دي د پاکستان د بارنۍ چارو سرپرست جلیل عباس جیلانی د سپتمبر په 28مه ویلي دی چې حکومت یې پریکړه کړې ده چې ټول هغه افغان مهاجر او نور خارجیان د ملک نه وباسي چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسیږي که د پاکستان حکومت دا پلان عملی کړي نو 1 میلیون هغه افغان مهاجرین چې په کابل باندې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته مهاجر شوي د پاکستان نه ایستل کیږي جلیل عباس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې د کابینې دغه نوې تایید شوې پالیسی یوازې د افغانانو د پاره نه ده بلکې د مختلفو هیوادونو د وګړو د پاره ده چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسیږي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو نه اوري د روسیې د بارنۍ چارو وزیر سرګی لاروف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 28مه ویلي هیواد د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې په مختلفو برخو کې پراخوي لاروف دا سرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې هیواد د ماسکاو فورمټ په غونډه کې د طالبانو د یو هیئت کوربه دی د ماسکاو فورمټ غونډه د جمعې په ورځ د روسیې د تاتارستان د ایالت په مرکز کازان کې پیل شوه په دې غونډه کې د روسیې هند ایران قزاقستان قرغیزستان چین پاکستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او د طالبانو استازي ګډون لري د 2020 کال په اگست کې د افغانستان نه د امریکایي او ناتو قواو د وټلو نروسته روسیې او چین د جوړو ایديالوژیکو او تاریخي اختلافاتو سره سره د طالبانو سره د خبرو اترو لري د خلانه ګټه اخیسته ده لاوروف د ماسکاو فورمټ غونډه ته په لیګلی بیان کې ویلي دي تر څو پورې چې په موږ پورې اړه لري موږ به د افغانستان سره د سو ارخیزو اړیکو پراختیا ته دوام ورکو په هند کې د افغانستان د سفارت درې مقاماتو د سپتمبر په 28مه د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د افغانستان سفارت خپل ټول فعالیتونه هغه وخت وزندول چې سفیر او نور لوړ رتبه ډیپلوماټان په اروپا او امریکا کې د پناه اخستون وروسته د نیو ډیلی نه ووتل په هند کې د افغانستان د سفارت چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماټان له هند نه وتل دي د افغانستان د پخوانی بادشاہ محمد ظاهر شاه زوی شهزاده میرویس ظاهر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 28مه په کابل کې وفات شو شهزاده میرویس په 2002 کال کې د خپل پلار محمد ظاهر شاه سره یو ځای د کلونو کلونو جلا وطنۍ نه وروسته افغانستان ته ستون شو او په کابل کې اوسېده شهزاده میرویس چې قریب شپږ شپې تکلان وو په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ د 1933 کال د کودتا نه وروسته د خپل کورنۍ سره یو ځای په بهر کې ژوند کاوه د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د شهزاده میرویس ظاهر پمړینی جوړه خوشینی سرګند کړی ده خاغلی کرزی په ایکس ټولنیز شبکې کې د شاهزاده میرویس د مړینې خبر خپور کړي او لیکلي دي چې شاهزاده میرویس یو وطن دوست، زیرک او هوښیار شخصیت و. مړینې ستره ضایع ده. او وطنو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو چې غواړي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د خپل ګوند کاندیدان شي، په خپل دویمه تلویزیونی مناظره کې په یو بل اعتراضونه کړي دي. جمهوری غوښتونکو ګوند څلور میاشتې وخت لري چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید غوره کړي، مګر د نظر پښتنو نه داسې ښکاري چې دغه اوه واړه کسان ټول د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه وروسته دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه د دیموکراتیکو بنسټونو د ساتنې په حق لپاره وینا کې د دې هیواد په پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سخت اعتراضونه وکړل او ادعا یې وکړه چې نوموړی د هیواد دیموکراتیکو ارزښتونو او بنسټونو ته تهدید دی. ټرمپ د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید دی، خو د 2023 کال انتخاباتو ته د دې ګوند نهایي کاندید به د دسمبر په میاشت کې معلوم شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د جمعې په ورځ ویل چې د هغو مهاجرو شمیر چې د مدیترانې د سمندرګي د لارې اروپا ته د تللو په وخت کې مړه یا ورک شوي دي، د تیر کال د همدې مودې په نسبت درې برابره شوی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویل دي چې د جون او اگست د میاشتو ترمنځ د شمالي افریقا او اروپا ترمنځ د مدیترانې په خطرناک مرکزی لار کې لږ تر لږه 990 تنه مړه یا ورک شوي دي. د تیر کال د همدې مودې په پرتله د غشمیر درې برابره زیاتوالی ښیي. تیر کال د مدیترانې په دې خطرناک لار کې 340 دیش کسان مړه شوي وو. د یونیسف د ادارې د چارواکي ریجینا دی دومینیس په وینا د مدیترانې سمندر د ماشومانو په هدیرې بدل شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپور واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د مسکو فرمټ غونډې ګډونوالو ته ویلي چې علمي او عملي تجربه وښودله چې د افغانستان د بحران اصلي ریشه د کورنیو مسئلو په اړه د خارجي نسخو، ماډلونو او فرمایشونو تطبیق و. د مسکو فرمټ غونډه د جمعې په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت د کازان په ښار کې جوړ شوه. په دې باره کې د امریکا ژه خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه د مسکو فرمټ غونډې ته ویلي چې د طالبانو حکومت د سیمې د نامنه کولو یو لویه دسیسه لمنځه وړې ده.
په تیرو دوو کلونو کې موږ د خپل حکومت سیاسي، امنیتي او اقتصادي بنیادونه پر غولو سره هممهاله د اشغالګرو په شوري کې د روزل شویو پتنګرو ډلو پر خلاف مبارزه چټکه کړه او توانیدلو چې په ټول هیواد کې د داعش پټنځایونه په ډیر مستقیم ډول لمنځه یوسو او د افغانستان په شمول د ټول سیمې د امنیت پر خلاف د وستري د سیسي ورستي هڅه هم شندکو.
د مسکو پرمټ غونډه د دجوی پورس د روسي د فدراسیون د تاتارستان جمهوریت په مرکز د کازان په خال کې د روسي، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د طالبانو د حکومت د اساسو په ګډون جوړ شوې ده. امیر خان به تکویل چې په تیر نیمه پیړۍ کې افغانستان د زړو سیاسي، امنیتي، اقتصادي ټولنیزو په ځانګړي ډول په کور دننه د مشروعیت د بحران سره مخ و چې دغه هیواد د ګواښونو سره مخ کړی و. طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې علمي او عملي تجربه وښودله چې د بحران اصلي ریښه د کورنیو مسلو په اړه د خارجي نسخو، ماډلونو او فرمایشونو تطبیق و، چې افغانستان جغرافیه، تاریخ، فرهنګ، دیني او ټولنیز ارزښتونه پکې له پامه غورځول شوي و.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو، لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو، دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼي پټړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړی ترڅو دلته لوی خوا د شریرو جهتونو لاسونه پریشي او لبل خوا د یورو اسیا سیمې چې د نړۍ نږدې اویا سلنه نفوس اکثر شتمنۍ او د انرژي دریمه برخه سرچینې لري له ظرفیت څخه د سیمې د ثبات او شیرازي لپاره د دې تاریخي فرصت څخه د ټولو په ګټه عظمي استفاده وشي.
خاګلی متکی دا وکړه چې طالبان او پد په افغانستان کې داسې نظام رامنځته کړي چې ملي او همدلی مشروعیت لري چې د بدیزونو او د کوم چاک لمرسته او ملاتړ پرته یې جنگ ختم او ډاډمن امنیتي رامنځته کړي دي. مولوی امیر خان متکی د تیر جمهوریت نظام رنګېدو یو ولادت د سیاسي واقعیتونو او ټولنیزو ارزښتونو له پامه غورځول او خودل. امیر خان متکی په خپل سرګندونو کې د چین څخه د دې لامل باندې وکړه چې طالبان حکومت یې خپل نوی سفیر معرفي کړي دي. خاګلی متکی دا سرګندونه د پداسې کې کلیچی افغانستان لپاره د روسي ځانګړي اساسي زمير کابلو ویلي کچري طالبان خپل مکلفیتونه په خټه ول تر سره کی او د مشروعیت ترلاسه کول لپاره لازم شرایط چمتو کی. روسي کې دي شي پراتونکي کې د طالبان حکومت پرسمیت وبېژني. کابلو د طالبان په حکومت کې د نورو قومونو د شریکولو لپاره ویل چې دا چې طالبان نه غواړي واکل بل چا سره شریکي د درک ور دي، خو ک طالبان غواړي چې د مسؤل ځواک په توګه عمل وکړي دوی به جوړ جاړي او سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان وی چې دغه سید نړیوالو غونډه کې د امریکا د ګډون پرته دا غونډه به کومې خاصی پایلې ونه لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه احمد سیدی وایي چې روسیه د دې لپاره چې دا وخی چې دا هیواد هم د افغانستان په چارو کې لاخکیل دی دغه سی غونډه جوړي.
اما هدف اساسی است چې کشورهای که اشتراک میکنن تشویش و نگرانی های خود را در مورد تروریسم مواد مخدر و غیره در افغانستان با امیرخان متقی شریک میسازند.
افغانستان د پاره د مسکو پرمټ غونډي د 2013 کال رئیسی هر کال جوړیږي. د 2022 میلادي کال په نوامبر کې دا غونډه د طالبانو د اساسو له ګډون پرته جوړه شوې و، خو د 2023 کال غونډې ته طالبانو اساسي بلل شوی و.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل سوې په روسیه کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه جوړه سي. دا ځل دی غونډه ته د طالبانو هیئت هم غوښتل سوې. خو د مقاومت عالی شورا وایي د مسکو فارمټ غونډه د هیواد په کچه د ټولو شکیرو غاړو په ګډون جوړه سي. د چارو شننکې د دې غونډې پایلو ته ډېر هیلمن نه دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د مسکو فارمټ غونډه په داسې حال کې د جمعې په ورځ جوړیدونکې ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا د دې غونډې له تنظیمونکو غوښتنه دي چې د افغانستان روان کړکېشته د حل لارې د موندلو لپاره دي. د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د ښکېلو غاړو په ګډون یو سیمه ییزه غونډه جوړه کړي. د شورا د ویلامې په خبرولو سره له طالبانو سره تعامل یو ورخیز او د وی فراتی ډلې سره تعامل غنلای او ویلې دي چې د طالبانو د حاکمیت دوام سیمه او نړۍ ته غوښنه راولړوي.
په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمیر تروریستي ډلو شتون لپاره د حل لار تر هغه نشي موندل کېدای چې دغه هیواد په قضيه کې ټول شامل غاړي د غسون ته د حل لار ونه لټوي. کدا کار ونه شي نو امنیتي غوښنه به دوام ولري.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځنګړي استازي امیر کابلوف څوره دی وړاندې رسنۍ ته وویل چې د ټول شمول حکومت جوړیدل د مسکو فارمټ د غونډې اومده بحث دی.
ټول هغه هیوادونه چې ښکیل دي د افغانستان په موضوع کې او تاثیر گذاره دي د دنیا په سطح، دوی باید متحدن ان په طالبانو باندې فشار راوړي چې طالبان بین الافغاني مذاکرات ته اړ کړي.
د واشنگتن په انسټیټیوټ کې څیړونکي انا بورشو اسکای امریکا غاکته ویلی فکر نه کوي چې د مسکو غونډه دی ملموسی پایلې ولري.
Well, I don't have any زله دی غونډې د پام وړ فایلو تمنه لرم. حقیقت دا دی چې روسي په خو هم د طالبانو له مشرانو او یا هم د څو اړخیز غونډو کوربتوب کړي، خو د فایلو د درلودل فرضای ډیر ننداري زبانه درلودلې. دا کار هم درنګ کې د شي د ولادمیر پوتین له خوا یو حادثه وی چې ښکارا کی له لویو نړیوالو پریکړو سره اړیکه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې دا ډول کارونه دی فایلې ولري.
په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. خو دې غونډې ته د امریکا استازي نه دی بلل شوی.
په دې اړه ډېر څه د ویلو لپاره نه لرم، یوازې دا چې موږ د مسکو فارمټ د غونډې له جوړېدو خبر یو. موږ د مسکو فارمټ غړي نه یو، بنا اند امریکا استازي به پکې ګډون ونه کړي.
د سیمې د هیوادونو یو شمېر مشرانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې وویل په تیرو دوو کلونو کې ثابته شوه چې هیڅ کوم هیواد ته د افغانستان له خاورې زیان نه دی رسیدلی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي تاموس هم ویلي وو چې د داعش د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه بریالۍ ده. سمیع الله جلالزی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان د کراچي په شهر کې د میشتو افغان ټولنې د معلوماتو لمخې یوازې په تیرو څو باندې دوه اونۍ کې په دغه شهر کې له 200 څخه زیات افغان کډوال زندان شوي دي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په پاکستانی شهرونو کې د جرایمو د مخنیوي د پاره د اقدامات کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی په پاکستان کې د افغان مهاجرونو سره د پولیسو په ناسم چلن انتقاد کړي او له پاکستانی چارواکي وغوښتي چې د خپل هیواد د کورنیو ستونزو مسؤلیت پر افغانستان نه اچوي. نو تفصیل پر پورتګو وري.
پولیس وی د سپتمبر میاشت د پیل رئیس یوازې په کراچۍ ښار کې لک تر لګه 200 افغانان نیول شوي دي او په سلګونو یې په نورو ښارونو کې نیولي. دا د تیر اگست میاشت په پرتلې لس برابر زیات شمیر دی. افغان کډوال وی پولیس بي توپیره ټول افغان کډوال نیسي.
مجبوري ګلې بيډه آسان کې څه ودی سرځي.
موږ د داسې یو وضعیت سره مخ یو چې باید کور کې پټ شو. د کار پریښودل څه اسانه خبره نه ده، خو ویره ډیره زیاته ده. باور وکړئ چې حتی مارکیټ ته پورې کار ته وتلی نه شم. بله چاره نه لرم مګر دا چې کور کې کینم.
افغان کډوال وی پولیس قانوني اسنادو ته اهمیت نه ورکوي او پیسې غواړي. د نقیب الله په نوم یو کډوال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي سره د دې چې دا ستوګنی قانوني اسناد ورسره وو بیا هم پولیس ونیول. نقیب الله وی هغه او پلار یې پولیسو ته شپک څلوي زره پاکستانی روپی چې 160 ډالر کېږي ورکړي چې لزندانه پاتشي. د کراچۍ د پولیسو مشر وی د رشوت او اسناد لرونکو قضیه به وڅیړل شي.
ریسنتلی وی هاف پلانډ ټو ټیک
ا په دې ورستیو کې موږ د غیر قانوني کډوالو په وړاندې جدي پلان عملي کوو او دا څو علتونه لري. یوې ادارې چې د کراچۍ پر سړکونو جرمونه زیات شوي، نور دلایل هم شته لکه د غیر قانوني مهاجرینو په لاس د مخدره توکو قاچاق او د وسلو قاچاق ستونزه هم شته او بیا د ترهګری ستونزه هم لرو.
پولیس وی تیر کال د کراچۍ لخواره تر 1800 زیات افغانان بیرته استل شوي دي او نږدې 1200 پر روان 2023 میلادي کال کې توقیف شوي. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل سید عبدالجبار وی په پاکستان کې افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جنجال لامل زیان ویني.
بارډر مې اگر کوئی واقعہ هو تو پھر یہ لوگ
کپ سرحد کې چې پېښول دوی په کراچۍ کې د افغانانو په نیولو پیل کوي. دوی نیسی او زوروي دا د ستونزې اصلي حل نه دی.
منیزه کاکل چې مدافع وکیل دی وی د بی اسناد افغانانو د پاره لکڅ کول شي او په استل شو کډوالو کې ناروغان بی وزله بشری حقوقو مدافعان او جونی محصولین شامل وي.
د سپتمبر په میاشت کې د نیولو په دې سلسله کې 15 تر 80% نیول شوی کسان هغه افغانان دي چې قانوني اسناد لري.
د پاکستان سره اړیکې دغه ورځی خراب شوې چې طالبان وخت ورسېدل او ډیر ژر ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستان تر واکلاندې سیمه کې نامنی زیاته شوه. اسلام آباد ادعا وکړه چې د بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وو خو کابل رد کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د پولیسو په ناسم چلند انتقاد کړي او د پاکستانی چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې د خپل هیواد د کورنیو ستونزو مسؤلیت دی پر افغانستان نه اچي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سپتمبر 18 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ او په داسې حال کې په نړۍ کې ولمنځل سول چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو لګولو په دوام پرون هم په دایکندي ولایت کې د نسیم په نوم یوه سیمه ییزه رادیو تړل شوې او کارکونکو یې د 2 ساعتونو لپاره توقف شوي دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان امریکا جغته وویل چې په تیرو 2 کلونو کې نه یوازې عام خلک بلکې رسنۍ او ژورنالیستان هم له سختو ګواښونو سره مخامخ شوي دي. نور حال پر پورتګوري
د سپتمبر 18 اطلاعات ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال راهیسې ملګری ملتونو دا ورځ لمانځي وای هر څوک حق لري چې اړین معلومات ولټوي او ترلاسه کړي. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز امریکا غاکته ویل چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې د ډلې د رسنیو د فعالیت په برخه کې یولس اعلامي او ذکري چې له مخې معلومات ته لاسرسي محدود شوی او پر رسنیو سخت محدودیت لګول شوی دی. په تازه اقدام کې طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم په نوم یو سیمه ایزه رادیو تړلې، مسؤل مدیر او دوه ژورنالیستان د 2 ساعتونو لپاره توقف کړي وو.
رادیو نسیم که یکی از رسانه‌های محلی ولایت دایکندی از روز گذشته از طرف گروه استخباراتی طالبان نشرات این رسانه متوقف شده و همچنان 3 تن از کارمندان این رسانه به شمول مدیر مسئول و دو گزارشگر آن مورد بازداشت قرار گرفتند. دروازه این رسانه مسدود شده. تا کنون دلایل مسدود شدن دروازه این رسانه هم مشخص نیست.
د خبریالانو د ملاتړ سازمان وی په تیر 2 کلونو کې رسانه او ژورنالیست د سخت غوښونو سره مخ شوی دی.
بعد امرغه د دوه پلون را په دې خپل درکې چې د غاق د افغانستان د وګړو څخه اخیستل شوی دی. نه یو د چا د افغانستان وګړي اطلاعات لاسرسي نه لري. رسنۍ او خبريالان هم سخت ستونزې سره مخامخ دي او په اسانۍ سره نشي کولای چې اطلاعات لاسرسي ولري.
د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه چې په افغانستان کې معلومات ته د لاسرسي په برخه کې تازه یو سروې کړی وای په دغه سروې کې یوازې 28% خبريالانو د طالبان تر واکلند معلومات ته د لاسرسي د بهیر څخه رضایت ښودلې دي.
توقع مره تا امارت اسلامي در قسمت دسترسي به اطلاعات و زمينه معلومات دقیق و به موقع را برای رسانه ها فراهم بسازد تا از شایعات و شایع پراگنی جلوگیری شد.
د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د 14 کال د وګي په 12 په ویلامه کې په افغانستان کې په هر ډول لارینو بندیز ولګاوه چې د خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخې د اعلامیې د خبرېدو وروسته یې په شفاهي ډول رسنیو ته هم وویل شول چې د دې وروسته د لارینو د خبرې پوښښ څخه ډډه وکړي. تازه د مرمنو د حقونو فعال جوړیا پارسی د طالبان لوري په کابل کې نیول شوی چې په اړه اندېخنی راپریدلې دي.
و کسانی هم که اعتراض میکنن و شدیدترین وجه سرکوب میشن و مورد قربانی قرار میگیرن که خانم جولیای پارسی، ندای پروانی، متیولای ویسار، رسول پارسی و مرتضای بهبودی نمونه های بارز از این قربانی هستند که متاسفانه در زندان های طالبان به سر میبرن.
طالبان در اوسه د دغه فعالینو د نیول کېدو په اړه څه ندی ویلي. د بخښن نړیوال سازمان او ګڼو نورو سازمانونو د کسان د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی د امریکا غا
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخونه منی موگ نره سر وصلو او دحقت پوائلو یو متکو د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
دا د امریکا جاه آشنا رادیو دا او تاسی زموش دخ پراون آوری. اوه جمهوری قشتون کو سیلان چه هر یوی غواری دا امریکا دا متحده ایالاتو دا جمهوری ریاست دا چوکی لپاره دا خپل گون نومان سی پرون شپای پر یو بل نیوکی بکره. گوندی تا کنو تا یوازی تلور میشتی پاته دی. خو په نظر پښتنه کې ښکاری چې دغه اوه کسان ټول د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څخه وروسته دی. نور حال
نوماندان په کالیفورنیا کې د رانالډ ریګن د کتابتون په تالار کې راټول سی وو او هرې وو هڅه وکړه چې ځان د پخوانی ولسمشر رانالډ ریګن پلوی وخی. ریګن یو تر ټولو محبوب جمهور غوښتونکی ولسمشر تیر شوی دی، خو یوازې څو دقیقې وروسته دغه یووالی له منځه ولاړ او هرې وو هڅه وکړه چې ځان له نورو غوره وخی. د کډوالو د موضوع اړوند د نیوجرسی پخوانی والی کریس کریستی وویل چې ملي ګارد به د مکسیکو سره پولی ته ولیږي چې د ګمرکاتو په ساتنه کې د سرحدي ځواکونو مرسته وکړي. بل توده موضوع چین وو، ټولو په یوه خوله دښمن وباله. د جنوبي کارولینا پخوانی والی نیکی هیلی وویل چې د مکسیکوي قاچاقبرانو د ځپلو لپاره به د ځانګړو ځواکونو څخه کار واخلي او د چین سره به تر هغه وخته عادي سوداګري بند کړي چې هغه هیواد د فنټانیل صادرات بند کړي. په تیبي چارو کې پانګوال ویوی کراماسوامی په اوکراین کې د جګړې په اړه وویل چې که پوتین یو مستبد دیکتاتور دی، د دې معنی دا نه ده چې اوکراین ډیر ښه دی. هغه زیاته کړه چې چین اصلي دښمن دی. په فلوریدا ایالت کې پر چنایي وګړو باندې پوځي ساحو ته نږدې د ملکیتونو پر اخیستلو بندیز دی او د دغه ایالت والی رون دی سانتس وویل چې که دا هغه خوکوي په ټول هیواد کې به دغه ډول بندیز ولګوي. د سیالانو په دې ډله کې یو کس چې په نظر پښتنو کې تر ټولو مخکې دی په مناظره کې نه و. هغه د مناظرې پر مهال په میشیګن ایالت کې د کارګرانو د یوې اتحادیې سره لیدل غوره بللی و. د ان بی سی و سرویخی چې شپېته سلنه جمهوری غوښتونکي رای ورکونکي د نورو سیالانو په مقابل کې د پخوانی ولسمشر ملاتړ کوي او ورپسې دوهم کس ران دی سانتس یوازې 14 سلنه ملاتړ لري. په خپل منځ کې پر یو بل ترنیوکو وروسته اصل سیال دیموکراتانو ته پام شو. د شمالي د کوټا والی ډګ برګم د ایران سره د زندانیانو تبادله وغندله.
پینزه بندیان مو ورکړل، پینزه بندیان یې راکړل، خو هغه شپږ میلیارد ډالر هم واخیستل چې هغه په دې پیسو ترهګری کولای شي او همدغه ایواد په نړۍ کې د ترهګری تر ټولو ستر ملاتړی هیواد دی.
د پخوانی ولسمشر مرستیال مایک پینس د خپل پخوانی رئیس چې اوس سیال دی یادونه دغه ډول وکړه.
اوس موږ وینو چې ډونالډ ټرمپ د هغې اجنډا څخه پر شا کیږي چې زموږ د تیر حکومت او په تیرو 500 کالونو کې د جمهوریت پالو د غورځنګ اساس و. موږ هغه مهال په نړۍ کې سرلوړی وو. اوس ډونالد د تزرو او ځواکونو رئیسلو خبرې کوي.
ایوب خاورین د امریکا هغه
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.